دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر اتمه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا کوو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بېلابېلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو خو تر هر څه وړاندې وار منور شاه ته ورکوو چې خبرونه واوروي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بی پولی ډاکټرانو د ادارې نه معافي غوښته ده پاکستان وایي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره د تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري او روس او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په اول وار شریک پوځي عملیات شروع کړي دي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی په دې اړه هم تفصیل درکو خو دا غی نوړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خونړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده دغه هسپتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید اخکار شو پکې لک تر لګه دویش کسان ووجل شو د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ایم ایس ایف مشر جوین لیوون سره په ټلیفون خبرو کې بخنه وغوښته په دغه هسپتال کې د وجل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ ژوبلې په اړه یې غمرازي څرګند کړه د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات وکوي بلخوا ایم ایس ایف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي د یادې ادارې اجرایی مشر جیسن کان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د لړکې دوی د افغان ځواکونو نیټو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولی
We've asked signatory states to activate the commission.
مجله خوړو هیوا دو غشتنه کړي چې یو کمیشن د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي. سو په هغه ځایونو کې چې شخړې دي د روختونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیشن جوړول زموږ تر ټولو غوره لار ده. سو په خپل واکټوګه د کندوز قضیه وڅېړي. ځکه چې دا کمیشن په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یو واسنۍ مرجع ده.
هلته جوش ارنست دا هم ویل چې صدر اوباما افغان صدر اشرف غنی ته ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو او مریضانو د مرګ جوبلې په اړه ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده بلخوا د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیوه افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وجل شوي دي افغان ځواکونو ادعا کړې چې تیره ورځ یې د کندوز د سیمه ییز هسپتال خواوشا سیمې د چاردرې لور ته د خاکني کوتي ګرد مرکزي چوک او بالاحصار سیمې له طالبانو نیولې دي د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28مه نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی نواز شریف په دغه موقع ویلي چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمله همکاري کوي دا راز جین کوین اهم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرستې کوي امریکا هغه افغان تن چې سباند یو لس کال یې د ګوانتانامو په زندان کې د ترهګرۍ په تور ساتلی و د خوشې کېدو اجازه ورکړې ده پینټاګان ویلي هغې ډلې چې د بندیانو په مقدمو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کمین دې له دې زندانه وویستل شي او بل ځای ته واستول شي څېړونکې ډله دې نتیجې ته رسېدلې چې کمین د خپلو تیرو فعالیتونو په اړه رښتینی و په زندان کې چلند ښه و او د هغه د بند په موده کې هیڅ داسې شواهد نشته چې د سخت دریزه فکر او یاد امریکا خلاف یې سخت احساسات سرګند کړی وي. نو مولې د القاعده په ګډون له سخت دریزو ډلو سره د یو ځاکې دوه په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولې وو، په 2004 کال کې ګوانتنامو ته استول شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روس او شام په اول وار یو دوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړي دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهداف شپږ ویش راکټونه ویشتلې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمل همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثره ملاتړ وکړي. د شام د یوې پوځي ذرایع په حواله ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته د دغه هیواد په همه صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. او بل خبر دا چې د عراق د پارلمان یو غړي ویل هیواد به یې ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تیره ورځ په بغداد کې ویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به عراق باندې فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. الزمیلی له 2008 نه تر 2009 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیال وو او د په دې تورن دی چې په عراق کې سنیان برمته کوي. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په کندوز ښار کې پر یو روختون د امریکایي الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښتې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ګوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځني آسیایي هیوادونو ته غځوي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د عیسائی مذهب پیروکاران له یو ځایي پولیس افسره شکایت کوي او وایي د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداری ورکړی دی.
چې د سکورټي مشته نشي روکوای داس په چار وکړو او دا خبره ده نه کو چې میز د نه چرچ بندالي.
پر روان خبرونه کې به په باجوړ ایجنسی او خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولي ته څوک بل سوي دي.
خیبر پختونخوا ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د خپل پښتنو قومونو او د دوه لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي خانه.
پروان خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې سربیره درته سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خبرونې اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. له دوت سره سم تر راپورونو وړاندې لومړی خپلو خبریالانو ته ورځو. الو دوی څخه د سیمې په اړه تازه حال راټولو. په لومبي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه. د رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه، تاسو هم سهار په خیر.
رابعه، داسې راپور دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولیدي چې د بلوچستان صوبې ګوادر بندر به پر نو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځني ایشیا تر هیوادونو غځوي. په دې اړه که تازه حال مر سره شریک.
بالکل احمد شاه، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک سره د جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسي ایشیایي ملکونو پورې رسایي ورکولو لپاره د گوادر بندرګه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپل خبرو کې زیاته کړې چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړول لپاره پوره زم دی او د حکومت توجه پرایویټ شوبې ته خ ماحول ورکول باندې دی. وزیر اعظم سره د ملاقات په موقع د چینایي بانک صدر د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک په بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. او د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس ته د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي ترانسپورټ بندرګاه او ولسي ترقۍ په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې موقع شته د څنګه چې د اقتصادي ترقۍ لار هواریدای شي. احمدشاه د پاکستان د خزانې وزیر په دې موقع پریس کانفرنس ته وویل چې پاکستان کې د بینک له اړخه د امیر بادشاہ ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار دا هم وویل چې د لویو منصوبو لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د لوی منصوبې لپاره چې دغه ځمکه حاصلېږي او د دې لپاره د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. او سره زو د راپورن پر لور د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړې او بخښنه غوښته ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار لمخه هڅې زیات کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړې او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبري وکړه او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر وختون باندې د شنبې د ورځې د هوایي بریډ له عمله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست 13 ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښه رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشتې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولای. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووشل شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه
ته یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړې اونیزې خپرونې هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې او پروګرامونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په افغانستان کې د 14,000 کسیز ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خواست کړی چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونه تر اوږدې مودې پورې پاتې سي ترڅو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای سي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې. په دې اړه د فارم پالیسي د مجلې د راپور مهمو ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نه سي وړلای. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نشه کولو لپاره د امریکا هوایي مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت اړتیا سته ترڅو دوی وکولای شي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي خو ده دا نه کړه په ډاګه چې له 9,000 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په داوروسیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر بریدو وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پای له افغانستانه د خپل ټولو عسکرو د ایستلو پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپینې ماڼۍ ته په وروستیو لیږل شوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2014 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل سي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستانه د عسکرو ایستلو د 2014 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له یو بل ناورین سره مخامخ سي. نوموړي وایي جګړې یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا د بنو پر لور. د خیبر پښتونخوا په بنو کې میش د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سینې کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به وروتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
زلا بنو کې مشتا عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سکیورټي یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کني ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب راته ول چې مشتا سپورټي سره بندوبست وکړي کنه د سی ډی اس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی چې څو چار کیمرې ولګایي مش 4 بجے 8 کیمرے اوتا لگا ولی دی خپل 12 13 قسم مش در سکیورٹی دے پر درے ایک نہ بعد مش تا دگا وے چے تاسو ول چرچ مش سیل کای
ظفر اقبال وای ہر چا تا د خپل مذهب پورا آزادی حاصل ادا او کا تحفظ نشی ورکا ولی نو د چرچ سیل کا ولو یا بندا ولو دے ورتا نہ وای
چے د سکیورٹی مش تا نشی روکا وای 10 پو 4 کو او دا خبر ہے دنا کو چ مش دینا چرچ بندا گی چرچ بندا والا ہر ہر سڑیتا دے خپل مذہب آزادی اشتادا
وسیم ایاز چڑائی سے زاف پشاور چرچ آف پاکستان لاڑخا بنو چرچ کے دا یو نیم کال نا پادری خدمات تر سرا کوی وای دا چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروی او دولت دا یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
دا خبر مکو چیز با چرچ سی زپی ہڑ کے گم دے پاس دا ماس دے پتنی زکر ماتی تو آفر دیزن لاڑشا
په دې اړه موچکلا د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نشو بنو کې موجود عیسائی ټولنه وای دوی به په هر صورت تحفظ غواړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونی او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي په بلوچستان اسمبلی کې د سه‌شنبه په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پریکړې په سخت ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا 1500 پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پریښودو امر شوی دی د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی لغړی نصر الله زیری سره مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي لتیرو اویا کالو راهیسي اتیا کالو راهیسي چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سرباسي ډوډیال سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانون سیل کړی دي
تاسو د معلوماتو مطابق ولی سیل کړی دي ولی باسي
ورا خبره دا ده چې دوی وای پښتون دهشتګر دی نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې 155,000 مربع کیلومتر مزکه ده لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کېږي د پولیسو لخوا په هغه باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زده د ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه دا چې په خپل تاسو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي، خو خپله په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي ته د شک په سترګه کتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
ګوره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي، ایف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده، موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف ایف آی آر سوی دی، هغه په یو بد کې ملوث دی، هغه کولی شي چار څوک هغه ونیسي، لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیرې والا یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي ته هغه تنګیې دا ناروا ده، موږ به دا رکاوو.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی نصر الله زیری و چې په کشمیر کې د هغه ځای د حکومت لخوا د پښتنو په ضد د یو پریکړې په هکله زموږ د همکار خدای نور ناصر پوښتنې ځواب ولی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2113، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د فیاض خیشګي په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم، کلام د حمزه شینواری.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. ساقی بات زاڑ نویرندانو بے قصورا، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، آخر میں دہمت نہ مرحلے وہ شرمے دلے، آخر میں دہمت نہ مرحلے وہ شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ، آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ، زستان شرم دما تزمان شرم دلے، زستان شرم دما تزمان شرم دلے، آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے،
روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړي سره نه خبرونه سلام پرتوخوا ته تاسو غواړنی ولیدي د سهار 9:30 بجې سوی منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خنړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید اخکار شو او په کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شو. د ریپورټونو لمخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز خار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په 13 نه ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوی دي. د یادونې وړ ده چې کندوز خار د سپتمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. امریکا د محمد کمین په نامه هغه افغان تن ته چې سباندې یو لس کالې د ګوانتنامو په زندان کې د ترهګرۍ په تور ساتلې وو د خوشی کېدو اجازه ورکړې ده. نوموړی د القاعده په ګډون له سختدریزو ډلو سره د یو ځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولې وو او په 2004 کال کې ګوانتنامو ته استول شوی وو. روس او شام په اول وار یوې لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړي دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ راکټونه ویشتلې دي. او د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزوملی ویلي هیواد به یې ډیر زر د روس نه وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي، خو نوموړي زیاته کړې چې دا به په شام کې د روس د بریالیتوب سره تړاو لري.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي افغانستان کې د امریکې لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوځ د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلی دی. او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکې د لوړ پوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه د هیواد دننه امنیتی وضع کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. اداریا اخري کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقيقي مانو کې تر هغه خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغه پر ضد په خپل کې په خلوص سره یو بل له لاسونو ورکول دي. د تر هغه د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو له پکار دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستي سی واکړي. نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې تر هغه ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادریه کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی ادارې ملک کې د غریب خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوګدې مودې راځي دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده او د دې حالت ورس پورس خرابېږي. او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکلي کې چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د سکول پاکي اوبه نشته، او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې 1,000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشټوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا راز دا ماشومان د ملک د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري، او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د سعودي عرب د مینا په پیښه کې د پاکستانی حاجانو د وژنې او لادرک کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د اولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباري په اړه د ناټو مشر جنرال کیمبل ویلي دی چې دا یو غلطي وه، په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دوغو دواړو مقالو مهم ټکي له مسجد بابر اورو.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورسپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې، او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورسپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي. او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورسپاڼه د یوې پاکستانی ورسپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها څنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورسپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بیپولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریا کې د نن له لری واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي، او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریا کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې وشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو وویل څلور روسي جنگي پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریه په لویدیځ کې پر داعش شپږ وشتوندي وشتل او خپل ټول هدفونه یې لمنځه یوړل. شويګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګي شويګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې د هغو بریاو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې لمنځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، حکومت څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دی. اوس هم تاسو پام د سمیولا شمشیر په ځغ کې د دغه سندری پر لور راګرځوم چې کلام د درویش دورانی دی.
چی بیان تر پورتا سین سر پوی نورنګ سی چی بیان تر پورتا سین سر پوی
سر پہ
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی د دغه جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمد زی په مشرۍ ماسکو ته ځي، څو هلته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر مسلې خبرې وکړي. له نږدې یوې اونۍ راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایی بمباري کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو دا ویره سه چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. نذیر احمد زی په ځواب کې وایي
څورلسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو، تقریبا درې آزادي ولسی جرګې چې پر اس کې زه پخپل یم د روسیې د پارلمان لخوا نه موږ دعوت شوي یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده، او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده، او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه، موږ به هیچ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین موږ کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې، یوازې د افغانستان لپاره خطر نه، د ټولې منطقې لپاره خطر ده.
د روسیې دفاع وزیر ویلی ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. موږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده، او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د موږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د موږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول موږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هیڅ صورت به موږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راشي د موږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. موږ به مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو، او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. موږ چې هر څه غوښتنه یي د موږ امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د موږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه به تومانو کې یا نور مسایلو کې. دا په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی و چې ماسکو ته د افغان پلاوی د سفر په اړه زموږ د همکار قادر حبیب پوښتنې ځوابولې. د امریکای ټلویزیون ای بی سی نیوز په ریپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زیاتره ویډیوګانو کې د ټیوټا کمپنۍ د ګاډو قطارونه په نظر راځي، او داسې ښکاري چې دغه ګاډي یا موټرونه د یادې وسلوالې ډلې یو علامت ګرځېدلې وي. دا خبره د یادې کمپنۍ او نړیوالو لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې راپور مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ای بی سی ټلویزیون دا ریپورت وایي په عراق، شام او لیبیا کې چې کله هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه هیوادونو په قبضه کړې سیمو او خارونو کې د کانوای په شکل کې د خپل قوت مظاهره کړې، نو زیاتره ګاډي یې د ټیوټا کمپنۍ وي چې پکې ډاټسن، ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي شامل وي. دا ریپورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر لوکمن فیلی د خلیل کې دوی په دې اړه په وار وار پوښتنې کړي چې د سلګونو په شمیر کې دغه نوی ګاډي له کومې خوا راځي. په دې ورستیو کې داعش ډلې یو شمیر داسې پریډونه کړي چې پکې د ټیوټا کمپنۍ په سلګونو نوی ګاډي روان وي، او د درنو وسلو تر څنګه پرې د داعش ایجنډې لګېدلې وي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر مارک ویلس وای دا د افسوس وړ خبره ده چې د ټیوټا کمپنۍ دغه ګاډي په عامه توګه خلک ډیر خوښوي، خو اوس د داعش یو علامت جوړ شوی دی. بلخوا د ټیوټا کمپنۍ ویاند ویلي چې دوی به هیڅکله هم خپل ګاډي ترهګرو یا غیر قانوني وسلوالو ډلو باندې د خرڅولو اجازه ورنکړي. خو د یوې کمپنۍ په حیث دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه ګاډي وسلوالو ته د رسیدلو مخنیوي وکړي. تیر کال یو امریکایي ریډیو رپورت خپور کړی و چې پکې ویل شوی وو امریکا په شام کې باغیانو ته درې څلوېښت ټیوټا ګاډي ورکړي دي. دا راز د آسټرالیا په سرخار سیدنی کې په وروستیو دوو کلونو کې اته سوه ټیوټا ګاډي ورک شوي دي چې ویل کېږي ممکنه ده څه برخه یې وسلوالو ډلو ته رسېدلې وي. هلته رپورټ لیکي چې په عراق کې د ټیوټا کمپنۍ د شمیرو تر مخه په کال کې اوسطاً شپږ زره ډبل کیبن او لینک روزر ګاډي په دغه هیواد کې خرڅېدل. خو د 2011 کال نه تر 2014 کال پورې دغه شمیره په کال کې 1300 ته ورسېدله. بلخوا د عراق یو پوځي چارواکي ویلي چې دوی د وسلوالو سره په جنگ اخته دي نو ځکه د خپلو سرحدونو څارنه په مکمله توګه نشي کولی. دا رپورت په اخر کې د ویلس د خپلې لیکي چې د په نظر ټیوټا هم نه غواړي چې ګاډي یې وسلوال او ترهګر استعمال کړي. خو د دې باوجود په کار دي چې یاده کمپنی د خپلو ډیلرانو په واسطه دا خبره یقیني کړي چې ګاډي یې د وسلوالو لاسو ته ونه رسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د لوبو د راپورونو پر لور. لمړی باجوړ ایجنسی په قبالی سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک صاد شهید کرکټ ټورنمنت په نامه کرکټ اتلولي دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې ټورنمنت کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د بر ممند ایجنسی ځین لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځایي ولسی ډیر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترکزی پراپور کې واوري.
په باجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سات شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ ټورنمنت جوړول شي چې سږ کال یې هم د دغه ټورنمنت د جوړونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړې او د دغه لوبې ارګنایزر اظهار الحق مشال ریډیو ته وویل
تقریبا اتیا پروګرامونه کې برخه اخیستي د مان خیل جلارزو ماموند لوی ماموند نواګي هر ځای کې پکې نمایندګي ملل شو.
په باجوړ ایجنسی کې د لوبه کوونکو شمیر ډیر زیات وي او هر قسمه لوبې لکه کرکټ هاکی رسکشي سایکلینګ هم پکې کول شي. خو ځوانان وایي چې د دغه لوبو میدانونه نه لري. لقمان نومې یو لوبه کوونکی وای
دغه کسان دي پاغو پسې موږ ور لګلي او جرګم پسې کلی بعد هغه جرګې نه بعد دا پټۍ موږ ته سټې نه فورې راکړلې دي. ورته همداسې هم راته دی چې څومره جرګې به شي دا ټورنمنت ختم کړی شي او سر ته دې ورسولی شي.
د تیرو څو کلونو راهسې پر لپسې د ترهګرۍ د پیښو له وجې خلک میدانونو ته نه راتلل. ولې دا سطح هغه اولسم چې لوبه نه کوي بیا هم تماشې له میدانونو ته را روان دي. برهان الدین هم په دې لوبه کې برخه اخیستی او وای
لکه دا امن راتلو سره دا ګراوندونه آباد شو. موږ د حکومت ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی په باجوړ کې خپل امن پردې کو او دغه ګراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خو داسې وو چې په هغه دور کې په هغه وخت کې خو د سپورټس او د ګیمرو تصور چا
څو ورځې وړاندې له باجوړ ایجنسۍ نیو ځوان چې په انډر 19 یا د نلو سکالو کم لوبغاړو کې ته بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ورسره مې خبرې وکړې.
اروز کال مونږ دې ټورنمنت وینر جو دا ټورنمنت اروز کال مونږ غټلې او مې ډېر به کوم چې مونږ ان شاء الله دا فاینل دې ته جوړو او خپل زور یاد به ان شاء الله تازه کوم.
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک اوټ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسی نه علاوه د بر محمود ایجنسی هم ځینو لوبغاړو برخه اخیسته. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
ل محمود وس زو د خوست پر لور. پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالي پیل شوې. د دې ټورنمنت تابع کوونکو د دې سیالي مخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکورې خورول یادوي. دوی وایي چې په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمیر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدلو بلنه مور کړې ده. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړي. د کرکټ ټورنمنټ تابع کوونکي جهاد سنگین وویل چې
دغه ټورنمنټ چې د خوست چیلنج کپ په نوم دا چې موږ جوړ کړی دی په شخصي لوبغالي کې واړه لوبډله د خوست دي، خو بیا په دې لوبډله کې د کوزه پښتونخوا لوبغاړي شتون لري، د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبولی دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ 12 پیاوړي لوبډلې د یوې او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
موږ هیله مند یو چې د دغې مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دوو خپلو نو قومونو او د دوه لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي خانه.
په پیښور کې استوګن یو شمیر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالۍ ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډیر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنټ جوړ شو، ډیر غټ ټورنمنټ دا په خېس شه، ډیر ښکلا ګراوند دا، خو بس دا دي چې کرکټ بورډ نه دی سره فیسیلیټي نشته. او میر سره تقریبا 15 پیش کا سون روغلي، ماشالله میر ټول دې سره پیرنګلې جوړې شوې، مو سره چې کیم کا سون روغلي دي. دې پیلا اور د افغانستان ته ودام را خواشتي وی چې یار د خو میشتول خپل ملګری دي.
زیاده ونی ورده په خوست کې د محل پولیسګونو زروزوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړی ده. او په خار ولسوالۍ کې یو شمیر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
د مشال ریډیو دا
د مشال رادیو د لومړنی سهارنی خبرونه. سلام پښتونخوا، په پای کې اوس تاسو پام د هارون بچا په ژخ کې د سندری پر لور راګرځوم.
اول په ماته خلک ناستو اوس مسافر شوم، چوله بل تغړم کوم مسافر شنا نغلو سبے ٹولی نخے اور تواچم مسافر لے درج گنا شما گل من نشے زسل گونی ولی او ما مختم میں مگورا کافر شوی سم مسافر جانان پخدا اس پر لے آما ویلم جشن دے جانانا پٹکے پسر کا لپٹا پسر مورد ماں بن سے لن پریگ دا سو بد زلفی دخندا نخلا سم اونن بیا غما خام دے دبخت منر دا جرمنے ٹکارا زینا وقت ماس پخیم خام براشی الگام خام براشی ولا پتما چو برج نچا گست دینا وقت ماس پخیم خام خادر خلکو اختر کے ہاڑے ورکڑے مچ بنز اور ترا گم جڑے دام دس ویلو نس جڑے گی جر گرا شاچ خبر پا کشینا بخت د تخت نرا گزار شی فالو دخل داخ دڑے خرزائینا سمندر ظالم زورا زمال ورورا
دستل کور و شکونا گران اپنی مشبرانا شیر کٹوالو سپی سات لی دیو بدی خرینا او یس پی نکاو تارے سوکت لی و نکن سوکت ویستل چارے یس پی نکاو تارے تارے سوکھتے لے بنکڑ سوکھتے ہوئے دل چارے اس پہ نکوتارے